پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی نن مسکو ته روانیږي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروانې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. په سر کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سرلننه د شلو اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي، او د اروپایي ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو ډېرې دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د ملي مصالحې عالي شورا پر ټویټر پاڼه دا خبره نن خپره کړه. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د دغه 12 کسیز افغان پلاوی مشر غلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دغه کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی او یو شمیر نورې سیاسي څېرې د دې پلاوی نور غړي دي. د غونډې ته د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغوی د ګډون ژمنه کړې وه. دا غونډه د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویاندې جیلینا پورتر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کنفرانس کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. خو جیلینا پورتر تایید کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د امریکا په استازولۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبی اسیا په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 228,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوی په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنګلادیش او سریلانکا کې د خورې سوی کرونا وبا پرمهال د اړینو عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا آدجی ویلي چې د یادو مهمو خدمتونو کموالی په بېوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغېز کړی دی. دی وایي ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل سي چې د دغو بېوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه سي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نورې نړۍ په څیر د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګېدل. ډېری محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلې پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیونه ماشومان په دې سیمه کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لرې شول، او خبرداری ورکوي چې ښایي 9 میلیونه یې هیڅکله ونشي کولای بېرته ښوونځیو ته ور وګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر د پیلې دوستاینه وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تیر ورځ د دغه بهیر د پیل خبر ورکړی و. تمه ده په دې بهیر کې د ښوونځیو او پوهنتونونو 4,000 استادانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان له لوري دا اقدام په شو وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکي اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوي تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 15,000 کسانو ته په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی دی. په افغانستان کې د استرازینیکا واکسین چې د هند او بریتانیا ګډ تولید دی تطبیق کیږي. نوې ډیلی دا واکسین له افغانستان سره مرسته وکړه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سرلننه د شلو اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. دا درې سره لوبې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. لومړی یوه یې نن، بله یې سبا د جمعې په ورځ، او دریمه او وروستۍ د شنبې په ورځ ده. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې دوه ټیسټ لوبې وسوې چې یو د یوه په وړاندې مساوي سوې. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 21 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول سوی دی. د چیروکي د سیمې د پولیسو مشر جی بیکر وویل اکثر قربانیانې آسیایي نژاده ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګېزه څه وه له احتیاطه کار واخیست او ویې ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. څلور تنه اتلانتا ته نږدې د اکوارټ سیمه کې، درې د ګولډ مسج سپا سیمه کې او یو اروما تراپي سپا سیمه کې وژل سوي دي. او د اروپایي ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید-19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته له هغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته سوي، د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه ادارې پرون سه شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازینیکا واکسین میلیونونو کسانو ته ورکړل سوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته سوي چې له امله یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول سوی دی. تر اوسه لږ تر لږه دوو هیوادونو، فرانسې او ایټالیا، د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه یې د استرازینیکا واکسین څه باندې یوولس میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
زموږ ژخله ازادي راډیو اوري، ساعت 12:02 شوې. د روان خبرونه په دوام کې بوابرې د افغانستان د دولت پلاوی نن د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته رواني شي. په کندهار کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي.
وای مو پات څو کورنۍ روانه او وسم په سرایو کې طالبان ناست دي، وسم په کوم ولاسه.
په کابل کې د دوشنبه د ورځې د 14 قربانیان له حکومت ته د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. په ترینکوټ کې خلک وایي د شاري نقشې د نشټوالي له کبله کورونه نشي جوړولای.
دا په دې نه به ته و چې سبا یا بله ورځ نقشې را روانې دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځمکو باندې مصرف نسو کړ.
د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوري. زموږ شخله اوساجی رادیو اوري، د اوساجی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په متنې څخه په 12:15 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 څخه اوري. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز لیکلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي ملګري دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوی غړي شامل. مسکو ته له سفر وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله چې افغانستان د اسلامي جمهوري پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دواړه لوري به د سولې پروسې د ګړندي کولو په دوحه کې د سولې خبرو پیاوړتیا، په افغانستان کې د جګړې پای، د ترهګرۍ، جرمونو او نشې توکو سره پر مبارزې او د یو خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خلیل عبدالله په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د روسي ونډه مهمه بلل یو زیاتوي. د طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس همدا ډول د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بلل یو هیله ښیي چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې په راتلونکي کانفرانس به مثبت اغیز ولري. د مسکو په غونډه کې د حکومتي پلاوي سربیره حامد کرزی، د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی له سیاسي پلاوي هم نن چهارشنبه مسکو ته روان شوی. د ښاغلي محمد نعیم په خبره په دې پلاوي کې د طالبانو د مرچی پلاوي مشر عبدالحکیم، عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، محمد عباس تانکسه او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه کې موخه یې د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي. یو معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو ګڼنه کېدل او همدا ډول په دې هېواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. سبا د پنجشنبې په ورځ کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریځ او د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس قادر زاده هم وایي د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي. د نن ازادي راډیو ته وویل
موقف به همدایی چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تبه ده چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیالې جیلینا پورټر پرون وویل خلیلزاد به د مارچ په 13 مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه وبلله خو زیاته یې کړه دا غونډه به د دوحې بدیل نه وي. بلخوا کابل ته د خپل سفر وروسته زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي. ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغېزمن او ځینې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخوند او سیمین بارزسی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایل ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې اورونه اوس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې صلح کې.
در نشسته د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه کړي، هغه څه چې د افغان حکومت له دریځ سره په ټکر کې عمل دی. تازه جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل د ټاکنو له لارې واک خپل ځایناستو ته لیږدوي او حاضر ده چې حتی سبا هم ټاکنې وکړي، خو که چیرې ټاکنې ونه شي بل بدیل له لارې نشي کولای واک پرېږدي.
ډیره مننه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت پلاوی مسکو ته روان شوی دی. په دې پلاوی کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه هم شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د دوشنبه په ورځ پر یو دولتي کاستر موټر د چاودنې د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د بیګنا وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ او مخابراتو وزارتونو پر موټر د دوشنبه د ورځې په چاودنې کې څلور شزي او یو ماشوم ووژل شول او 15 کسان نور ژوبل شول. د دې پېښې یو قرباني خاطره نومېده چې امیندوار و او ل خپل درې کلن زوی سره یو ځای ووژل شو. د خاطرې خاوند سهراب وای ل واده درې نیم کال تیرېدل او ټاکل شوی و چې تر راتلونکو څو میاشتو یې دوهم ماشوم هم وزیږي. ل دې سره د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د پلازمېنې کابل د امنیت وضعیت د شوالې لپاره د امنیتي بنسټونو د جدي هڅو د پیلونو یادونه کړې ده. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
صبح اش کم شوخی میکرد
دا خاطرې خاوند سهراب ته هغې امیندوارې مېرمنې خاوند دی چې د دوشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کارکوونکو پر موټر برید کې له خپل درې کلن ماشوم سره ووژل سوه. سهراب وایي له واده یې درې نیم کاله کېدل او ټاکل سوی و په لنډ وخت کې دوهم ماشوم هم وزېږي.
صبح عرش کم شوخی میکرد
سهر که عرش لگه شوخی کولا موږ د مامورینو له موټر نه پاتې شو او دولتي موټر کې ولاړو خو مازدیګر په دفتر کې وم چې کوم چا راته زنګ ووهه چې د مامورینو پر موټر حمله شوې ما ویل چې زما میرمن او ماشوم هم په دې موټر کې وو راته یې وویل چې ټول هغه کسان چې په موټر کې وو ټپیان شوي دي ما ځان زر تر روغتونه پورې ورساوه ماشوم مې په موټر کې شهید شو او میرمن مې په روغتون کې
عنایت الله قریشی بیا د بی عزیزې ورور دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکوونکی وه او په همدغه چاودنه کې ووژل سوه دی وایي خور یې د خپلې کورنۍ یوازې سرپرسته وه او بې ګناه ووژل سوه عنایت الله له حکومت څخه غواړي چې د کابل امنیتي وضعیت ته دې جدي پام وکړي
په دې اوږده موده کې مې هیڅ د دې لامل ونه موند چې آیا سیاسیون د خپلو خلکو په اړه درک او احساس لري دا زنجیری وژنې او چاودنې څه ګټه لري پرته له دې چې ولس ووژني
دا اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو د کارکونکو پر دغه ګډ موټر برید چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار دویمې حوزې اړوند دنباغ سیمه کې وسو څلور ښځې او یو ماشوم پکې ووژل سول او پنځلس کسان ټپیان سول د دغه پیښې تر ټولو کوچنی قرباني د خاطرې زوی درې کلن عرش و چې له خپلې امیندوارې مور سره یو ځای ووژل سو په کابل کې د نامنویو شدت ته دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې او نیوکې راپارولې دي د دې امنیت په ټینګښت کې حکومت په کمزوري تورنوي د کابل ښار اوسیدونکي مجدای باد وایي
امنیتی وضعیت خنه ده هر ورځ به تر کېږي موږ شاهد یو چې هر ورځ خلک خپل ځان له لاسه ورکوي موږ غواړو چې وضعیت ښه شي
لا دې سره د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح د دفتر ویان رضوان مراد وایي لومړی مرستیال ته د کابل ښار د امنیت مسؤلیت له سپارلو وروسته د جنایي جرمونو په کموالي او د ترهګرو په نیولو کې مثبت بدلونونه منځته راغلي دي ښاغلی مراد زیاتوي شپږ وړې ترهګرې ډلې چې د مقناطیسي ماینونو په ځای پر ځای کولو کې لاس درلود نیول سوي او څو ترهګریزې حملې هم شنډې سوي دي
په کابل ښار کې شپږ شبکې وړې شبکې چې دوه نفري او درې نفري او په چسپکي ماینونو ایښودلو کې لاس درلود دوی نیول شوي دي اکثره تاسو په ټولنیزو شبکو کې هم قتل د دوی دوسیې د تکمیل په حال کې دي بل خبره ډیره مهمه ده چې په کابل پوهنتون باندې د برید اصلي د طرح هستې شپږ غړي ونیول شول او د لوی څارنوالۍ او محاکمو لخوا په اعدام هم محکوم شول د یوسف رشید صاحب خدای بخلي قاتلین درې کسان چې طالبان ول هغه هم ونیول شول په جرمونو اعتراف وکړ
افغان حکومت مخکې تر دې په وار وار د دې بریدونو عاملین طالبان ګڼلي خو طالبانو بیا په دا شان بریدونو کې خپل لاس لرل تل رد کړی دی
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري
د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبر ورکوي چې لاري به نږدې 1.1 میلیون وچکالي ځپلو کسانو ته د کار زمينه برابر شي د دغه وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروګرام د نړیوال بانک د 200 میلیون ډالرو په ارزښت پلي کېږي د نیتاف پونوم دغه لوی پروژه به روان کال د 100 په میاشت کې پیل شي خغلی جنبش وایي چې د دغې پروژې له لارې به وچکالي ځپلو 15,000 کسانو سره نقدي مرستې وشي او نږدې 1.1 میلیون کسانو ته به کاري زمینې برابرې شي د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په وینا دغه پروګرام به د هیواد په 15 ولایتونو بدخشان بادغیس بامیان غزنی دایکندي غور جوزجان کندهار لغمان نورستان پکتیا سمنګان سرپل ارزګان او زابل کې پلی شي چې 28 ولسوالۍ 1,316 شوراګانی تر پوښښ لاندې نیسي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د میرمنو اقتصادي ځان بسیاینې لپاره په فراه کې د شنو خونو شمیر زیات کړی د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې سږکال په ټول هیواد کې له هغې ډلې په فراه کې سلګونه شنې خونې جوړې شوې دي نوموړي وویل چې د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژه فراه کې 290 شنې خونې جوړې کړې دي د دغو شنو خونو له شمیر څخه 101 لوی او 109 وړې شنې خونې دي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو نویو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ شل پوله، یو یورو یو نوی افغانۍ بیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل پنځه افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
د اورزګان مرکز ترین کوټ شار تر پخوا پراخ شوی، خو پراختیا له هغه ماستر پلان سره سمنه ده چې لسیزې مخکې د دې شار لپاره جوړ شوی و. د ترین کوټ اوسیدونکي حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې شار منظمې ودې او پراختیا ته پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه راپور لرو، خو مخکې تر دې یوه نړیواله موضوع لرو. تمد چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو او زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکړي او دا دواړه پرتله کړي. د ډومینیک راب دا وینا رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي او ځینې مهم ټکي ورلمخي په یو راپور کې راخیستي دي چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په خپل وینا کې خبرداري ورکړي چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شا روانه ده، او ښاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی راب د متحده ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سیشن بی پورس اعلان شوه. ښاغلی راب بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی، او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیکې مؤسسې له سړې جګړې راوروسته چې په 1980 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز اژانس د ښاغلي راب د وینا ځینې برخې خپرې کړې دي چې پکې راغلي دي ډیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر ډیموکراسیو تیر شي. د ښاغلي راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي، او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلی شي، ترهګرو ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همداراز له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده، او د ده په وینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره آسانه ده. روسه تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپایي ټولنې به بیل شي، دغه هیواد هڅې پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري، او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه چې وځي شایي بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېره اقتصادي وده وکړي. د ښاغلي راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي، او مهم ټکی دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسیو د ملاتړ لپاره مخکښ ووسی.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اوسیدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې حکومت د دې شار لپاره منظمه نقشه جوړه نه کړه، نو خلک مجبور شول چې په شار کې له پلان او ماستر پلان پرته کورونه جوړ کړي. د ترین کوټ شاروالي وایي ژر به د دې شار د ماستر پلان عملي چارې پیل کړي. نور حل لسیمې څخه
د افغانستان په جنوب کې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتله پراخه سوی، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریبه ځمکه لري، خو لا هم خپله اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل له رحیم الله وپوښت.
دا په دې نه باته و چې سبا یا بله ورځ نقشه را روانې دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل مځکو باندې مصرف نه شو کړ. په نقشو ډېر خوشحاله زموږ به وروره سړک را جوړ سي، پلچکان به مو جوړ سي، نقشه به مو برابر سي. هغه د سرای یو لږ څه کر اپات سو وروره، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډېر روپو هم راته خرڅېږي او ښه ځای هم پکې جوړولی سي.
<تص-> مدنی پال نجیب الله ازادي راډیو ته وویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان نه عملي کول نه یوازې دا چې د ښار د خپل سری او بېوجې او پراختیا سبب سوی د ترینکوټ خلک هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي که چیرې په ترینکوټ ښار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای اوس به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظمه وده کړې وای او له ښکلو ښارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ ښار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري او دا سیمه له هر پلوه په یوه ښه او منظم ښار د بدلېدو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
دس کسان خو ډیر دی، هغه خلک چې پنځه پیسې لري هغه مثلا دغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه وینه نه رانړي، سبا یې رانړي. هغه داسې بېچارهګان خلک چې دي د هغو خو هغه یو د خټو سرای دی او د خټو یې خونه ده، جوړوي یې مشکل نه دغه کوي، نو مجبوره دي، نو څه وکړي؟ هغه خو نو دغه د خټو کار دی، بعد هغه خټو یې جوړې کړي دي، داسې سم ځای دلته څوک نه جوړوي، نه روپۍ په مصرفوي، د نقشې په خاطر چې بېرېږي دلی. نور په کلي کې خلک په عینومېنه کې ځایونه جوړ کړي دي، خو دلته څوک دی خاص پوخ ځای نه شي جوړولی. خو دا
د ترینکوټ د ښاروالۍ د معلوماتو پر اساس دا ښار څلور نهیې لري او شاوخوا 15,000 کسان پکې خو آیا هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ ښار اوسیدونکي یادوي اصلاح یې سته او که سته ولې نه عملي کېږي؟ د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار مو پوښت.
د ترینکوټ ټول ښار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې به هغه د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی، هغه به ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه څخه وروسته به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملاً کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ ښاروال په نږدې ورځو کې د دې ښار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې ښاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو ښاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلی.
د ارزګان په ګاونډي کندهار ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو 18,000 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. دا کورنۍ چې په سخت حالت کې دي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اړه یې له کندهار دا راپور.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسګونه کسان چې ډېره برخه یې مېرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکډبل شوي. د زرمینې په نوم یوه مېرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپله کوره راوتلې او اوس په دوه اتاقه کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
ګوره موږ دغه جنګو سره راغلي، موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه وسې غواړي مو پاتې شوې کورونه یې راونړه او بس مو په سرایو کې طالبان ناست دي، اوس موږ په کمه ولاړ شو. موږ نه دغونده ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونو سره یو چا دوې کوټې راکړې دي، شپږ کوره په کښې کې. موږ په هغه خدای کوو دغونده لرو چې موږ د ماښام را خدای کوشنیانو ته دې ورکړو. موږ لڅې پښې سر تور سر، موږ مؤمنان سهار وختي د چا سره راویستل، موږ چای ویشان په نغریانو پاتې شول. موږ سهار وختي د سهار اووه بجې وې چې موږ په داشنه یخ دا مؤمنان راویستل، کورونه مو پاتې شول، باغچې مو پاتې شولې. موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو، نو اوس موږ بره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل شوي او اوس مجبوره ده چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخورې واغوندو. د راغلي سران په 2,000 په کریا دی، د درو میاشتو کریا ول پر یوه ځای راکړه، په اله پله یې ټولومه. دغونې سړی ما نه درلودې چې دا کډه را سره ټول کړي، هغه سرایونه هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي او کاتي بیا په پاکر باندې نه دلته ځای لرو، نو په دغه سره ژمې د چوک ته کوره وځي. زما نه 15
د هلمند د نادالي څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یو بله کورنۍ چې 12 غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولي د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي.
په دغه درو کې پراته وو، دا کوچنیان مو یخ ولیدې، دا ورته وګوره ناجوړي پراته دي. موږ دغه ولاکه لرو چې دغه ماښام به راي، ماښام موږ دغه مسجد ته څخه ډوډۍ راټوله کړه، موږ یې راکړه، موږ مو خوړلې ده. دا تل تل پراتو نن سارا دل تک راځي تر اوس پر میاسي اوس دا غو ټول څخه یو جوړ دی او نو جوړ دی مشرا او مخول دا کچنان دا د تاسو نه سپدا و شم زک
عبدالسلام یو بل کډوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلې و اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپنا او نور مرستو انتظار کوي
کدا به د دوه شمو دین راوي څنور شان کړه دا تبر تر خاور د شان لاندې څه دا شان مرې ستې کړې چې وینې بل کوم شی لا وایا لا ولا کرای ستې یا ولا کړو سر د خلاص وګر د چې چې د دې شاوانی تیر بل د مور نه د چې لري لا مور اړ نه چې تر دا ځان نو سره سوال دا غره کم در بدر خان وساري د مو سیستم مخه ماړو دا ولا کړو پسل لره باندې کې شي دا وس ته تاسو چې راغلي دینې درغلي
پاین وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وای په تیر درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورونی د جګړې لامل را بیا ځای سوي دي
اوس مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام واوري فریبا ظاهر د دې سات لنډ خبرونه اوروي
د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د ملي مصالحې علي شورا پر ټویټر باندې دا خبره نن خپره شوه. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد ته د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د غونډه د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي. د غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل سوي دي چې د ګډون ژمنه کړې ده. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 2,23,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنګلادیش او سریلانکا کې د خورې سوي کورونا وبا پر مهال د اړینو عامه روغتیا خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼل سوي. د افغانستان د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر لننه د شل اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. دا درې سر لوبي د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. لومړی لوبه یې نن، بلې سبا د جمعې په ورځ او دریمه وروسته یې د شنبې په ورځ ترسره کیږي. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 21 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتره کې نیول شوی دی. او د اروپای ټولنې د درملو اداره ایما وایي په دې ډېر ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز نږدې 50 قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په ترڅ کې د نشئی موادو د قاچاق او د څلور دیش قضیو په نتیجه کې 9 قاچاق کوونکي له 2 نیولي بیا تر 14 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي راډیو ویل محکوم شوي قاچاق کوونکي امنیتي ځواکونو له 213 کیلوګرامو هیروینو، 22 کیلوګرامو خیخی، 42 کیلوګرامو چرسو او 188 کیلوګرامو خشخاشو سره نیولی وو. په غزنی ولایت کې نږدې 4,000 کیلوګرامه بنګ ونیول شول. د غزنی ولایت د امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشئی موادو پر یو وزیر عملیات کړی چې په نتیجه کې 3 1900 کیلوګرام بانک نیول شوی او د دې موادو د ساتلو په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د نشي موادو دی قاچاقونکو غوښتل چې د بانک پر بسګرو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشي موادو 22 قاچاقونکي او خرڅونکي نیول شوی دي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادي راډیو ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشي موادو د ساتلو او خرڅلو پر سیمو عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 22 قاچاقونکي او خرڅونکي ونیول. له دې نیول شویو خلکو سره تر 1.5 کیلوګرام ډیر نشي مواد لکه هیروئین، ښیښه، تابلیټ کاګولی او شراب نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې.
د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
مخاد مخدره تو پوړانی کم وزارت چې هغه ملکی وو او اوس مینیټ مواد مخدر ته چې نظامي بنای پیدا کړ نو خامخا تغیرات وبشکرا وځي.
په یو بل راپور کې بواوري چې په پروان ولایت کې د نشي موادو څخه د پاسه سل قاچاقون کې نیول شوی دي.
نیروهای امنیتی ما
که هم زموږ امنیتی ځواکونه لاستراوړنې لري خو کافي نه دي.
دا چې اجتماعي رسنۍ د نشي موادو په ترویج کې څومره رول لري په دې اړه له ارواپو محسن حسن سره مرکه لرو.
دغه کسان چې تخریبي تصویرونه نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انسټاګرام کمپنۍ ته چې وی بلاک کړي.
د نورځي په نوم یو صحوي کارکونکي وایي چې معتادین علاج ته غاړه نه ږدي.
موږ ورسره خبرې کولې معتاد سره د خپل لاسونه د شاته نیولې او د دغومره یو لارګې راوخ کدي شانه تر څو پورې سوارو کی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
مشکل دا دی چې ته خو به کړه بار کې او موږ به په بلاخته کې.
ستاسو اندېښنه پر ځای ده خو چاره څه ده؟ زما پیسې په کار دي.
اوس خبرونه له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو په وړاندې سپیل کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کومې ورځې راهیسې چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای سوی د نشي موادو په قانون کې جدي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د کورنیو چارو له نشي موادو سره د مبارزې معین وایي کله چې دا دوه وزارتونه سره یو ځای شوي نو له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم له سره غور سوی او د یو لړ تعدیلاتو لپاره عدلي وزارت ته استول سوی دی. د ملي شورا له نشي موادو سره د مبارزې کمیشنونه هم په دې قانون کې بدلونونه ضروري ګڼي. خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې باید نوي بدلونونه د پخواني قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو لسو کالو کې دا دریم ځل دی چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات راځي او اخري ځل په 1996 شمسي کال کې تعدیلات پکې راغلل. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی نو دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت په قانون، پالیسیو او ستراتیژۍ کې هم یو لړ بدلونونه راشي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي راډیو ته وویل دا بدلونونه په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت او اړتیا ته په کتو سره راوړل کیږي.
دا هغه بدلونونه لمخې چې له نشي موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارت ته یو ځای کېدو لامل راغلل. دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم یو لړ بدلونونه راشي. له همدې امله پر دې قانون له سره کتنه وسوه، یو لړ بدلونونه پکې راغلل او د قانوني پروسې لپاره عدلیه وزارت ته واستول سو. که څه هم چې دا قانون په 1996 شمسي کال کې تعدیل شوی وو خو وروستیو بدلونونو ته په کتو سره باید په دې قانون کې نور بدلونونه هم راسي.
هغه تعدیلات چې په 1996 شمسي کال کې په دې قانون کې راوړل شول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون غړي له 12 وزارتونو او ریاستونو څخه تر 15 وزارتونو او ریاستونو پورې پراخ شول. د دې قانون لمخې ولسمشر یا د هغه مرستیال به د دې کمیسیون او غونډو مشري کوي. خو په تیرو دریو کلونو کې یوازې دې کمیسیون یوه غونډه د ولسمشر او بله غونډه د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ کړې ده. پاتې غونډې داسې جوړې شوې چې یوازې د وزارتونو استازو برخه پکې درلوده او مشري به له نشي موادو سره د مبارزې معین کوله. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دې قانون کې د تازه تعدیلاتو په اړه څه نه وایي، خو د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غړی هاشم الکوزی وایي چې په دې قانون کې چې هر ډول بدلون راځي باید له اړتیا سره سم وي او د اوسنی قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي.
ځینې مشکلات په دې خاطر و چې په خوا د مخدره توکو په وړاندې کم وزارت چې هغه ملکي و، اوس معینیتي مواد مخدر ته چې نظامي بڼه پیدا کړه، نظامي ته ولاړی، نو خامخا تغیرات هم شکر راولي. نو په دغه موضوعګانو کې چې باید اصلي هغه مواد د چا دي، د چا سره راوړل شوي، هغه ته باید سزا ورکول شي. خو داسې خلک و چې یو سړی به نه خبر و، هغه موټر کې به شی ټینګ سو، دغه بیچاره موټروان یا دغه سپاري چې په لارې راختل و هېڅ به خبر هم نه و، هغه بیچارهګي ته به هم قید ورکوه.
له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او فصله او شپږ اویا مادې لري چې ډېر احکام یې له نشئی موادو سره د مبارزې په وزارت پورې اړه لري. هغه وزارت چې د 1998 شمسی کال په وروستیو کې د ولسمشر د حکم په اساس له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شو.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلای سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په پروان ولایت کې د سل قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور لرو. د پروان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی به ډیری ځوانان محتاط کړي. د پروان ولایت ځوانان وایي چې له دې ولایت څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په ډول کار اخیستل او د قاچاقونکو ښکاره فعالیت د دې لامل سوی چې ځوانان نشه یي مواد په اسانۍ ترلاسه او محتاط شي. له بلې خوا بیا د پروان امنیه قمانداني وایي چې دوی یوازې په 1999 کال کې څه د پاسه 100 قاچاقونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نشئی موادو قاچاق کوونکي پروان ولایت له کابل څخه د افغانستان شمال او بیا له شمال څخه کابل ته د نشئی موادو د قاچاق د لارې په ډول کاروي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې پروان ولایت د نشئی موادو د قاچاق په لاره اوخته، بلکې په دې ولایت کې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی ډیری ځوانان په نشو باندې مخته کړی دي. د دې ولایت دوه اوسیدونکي ایمال عبدالله او ندیم افضلی وایي چې په پروان ولایت کې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د اندېښنې وړ خبره ده.
نیروهای امنیتی ما
که هم زموږ امنیتی ځواکونه لاسته راوړنې لري، خو کافي نه دي. موږ وینو چې خلک نشئی مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي او استعمالوي. موږ له دولت او امنیتی ځواکونو څخه غوښتنه کوو چې دې ستونزې ته ډیره پاملرنه وکړي، چې د نشئی موادو خرڅلاو راکم شي او هیوادوال مو په نشو باندې اخته نشي. په دې وروستیو وختونو کې په پروان ولایت کې د نشئی موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر شوی دی. موږ له امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې مخه ونیسي. دغه ډول د پروان ولایت له امنی قمندانۍ څخه هم غواړو چې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. هر څومره چې د نشئی موادو قاچاق ډیریږي، په هغه اندازه معتادین هم ورسره ډیریږي.
د پروان ولایت پولیس هم دا منی چې د سالنګ لارې کابل او له کابل څخه د افغانستان شمال ته د نشئی موادو قاچاق لري شوی دی. د پروان ولایت د امنیه قمانداني له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر نورالدین آزادی راټول په 1999 کال کې چې د پاسه 100 قاچاق کوونکي له 100 کیلوګرامو نشئی موادو سره نیول شوی دی.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر.
نشئی مواد سره د مبارزې مدیریت پر روان کال کې د 49 عملیاتو په نتیجه کې 129 تورن کسان نیول دي. له دوی سره 14 کیلوګرام هیروئین، 214 کیلوګرام خیخه، 108 کیلوګرام تاریاک، 108 کیلوګرام چرس، 2321 ټابلیټ کا ګولۍ او 103 لیټره شراب هم نیول شوی دي.
د احصائی او معلوماتي ادارې سربېخي چې په 1999 کال کې پروان د افغانستان یو له هغو دولس ولایتونو څخه ګڼل کېږي چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی، خو له دې ولایت څخه را رسېدلي راپورونه ښیي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې بند کرل کېږي.
ترنو اوریدونکو و هم اوریدل چې په پروان ولایت کې د نشئی موادو سل قاچاقونکي نیول سوي دي.
آیا پوهیدلاست چې ترې مډول ګولې د انسان ذهن او جسم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې فرشتي انیس خبرې واورو.
ترمادول چې انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، تشویش، خفګان، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي، شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتهای خرابېږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنی سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. په اجتماعي رسنیو کې د نشئی موادو ویډیوګانې او انځورونه خپرول نه یوازې دا چې د نشئی موادو خرڅلاو ته تبلیغ کول دي، بلکې ځوانان د نشئی موادو استعمال ته هم هڅوي. ارواپوهان وایي چې په اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک او یوټیوب کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول ځوانان بې لارې کوي. دا چې په اجتماعي رسنیو کې دغه ډول ویډیوګانې او انځورونه خپرول د کوم هدف لپاره خپریږي، مخنیوی یې د کومې ادارې مسؤلیت دی، او په اجتماعي رسنیو کې څنګه د دغه ډول ویډیوګانو مخه نیول کېدای شي، په دې اړه مو له ارواپوه محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اجتماعي رسنۍ د نشئی موادو په ترویج کې څومره ونډه لري.
په نورو هیوادونو کې اکثره د اعلاناتو په شکل دا شیان نشریږي، خصوصا د الکول او د شرابو کمپنۍ دا کارونه کوي. نو دلته هم دا سیډنی دقیقې نه دي شوي، خو دغسې ویل کیږي چې دلته هم مافیا شته او یو شکل باندې غواړي چې ځوانان روږدي کړي او د خپل دغه موادو ته مارکیټ جوړ کړي. نو په دغه شکل باندې دغه ویډیوګانې او تصویرونه نشریږي. بدبختانه ځینې ځوانان ورته په ناپوهۍ سره یا په ناخداګاه شکل دغه ویډیوګانې نشروي یا یو کاذبه خوشحالي دوی ته هغه نشئی توکي ورکوي که دوی چرس وکړي یا نور مواد. نو په همغه نشئی وخت کې دوی دغه عمل اجرا کوي.
هغه ځوانان چې نشئی مواد نسکي عادت نه لري، دغه ویډیوګانې که چیرته ګوري دوی باندې څومره بد اغېز لري؟
د کولمبیا پانتون د نشئی توکو او اعتیاد ملي مرکز یو سیډنه کړې ده. په هغه کې وایي چې هغه نوي ځوانان چې سوشل میډیا کاروي نسبت هغو ته چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ نه کاروي، ویلي دي چې 15 مرتبه دغه کسان چې خواله رسنۍ ګوري، سوشل میډیا ګوري، نسبت هغو ته چې له دغو رسنۍ نه کار نه اخلي دوی په سګرټو باندې راځي، یعنې سګرټ سکي. او بیا ویلی دی چې هغه کسان چې سوشل میډیا یا د خواله رسنۍ ګوري درې مرتبه نسبت هغو نو ځوانانو ته چې هغوی خواله رسنۍ نه کاروي دوی ډېر په الکول باندې روږدي کیږي، او دوه مرتبه نسبت هغو ته چې هغوی سوشل میډیا نه کاروي دوی په چرسو روږدي کیږي. یعنی دغه څېړنه داسې ښیي هغه کسان چې رسنۍ ګوري، که هغه کې هر یوه وي، انسټاګرام، سوشل میډیا وکې یا فیسبوک او سناپ چټ او ټیک ټاک او هر یو ګوري او له دغه رقم ویډیوګانې او تصویرونو سره مخ کیږي، دوی نسبت هغو ځوانانو نو ځوانانو چې هغوی هیڅ لاسرسی نه لري او یا دغه ویډیوګانې نه ګوري، نسبت هغو ته دوی زر او په لوړه فیصدۍ باندې په نشئی توکو روږدي کیږي.
اجتماعي رسنۍ په اسانه نه کنټرولېږي، ځکه چې ټول کسان ورته لاسرسی لري، بل خواته داسې قوانین په افغانستان کې نشته. نو څنګه یو کس چې دغه ویډیوګانو ګوري دوی ځان وساتي د دغه ویډیوګانو نه چې دلته خپرېږي؟
لومړی خو باید دا کوشش وشي چې تر یو حده پورې ماشومانو ته او نوو ځوانانو ته موبایلونه او یا د انټرنیټ ته لاسرسی دا محدود شي او یا هیڅ ور نه کړل شي، دوی یو رقم قانع کړل شي، په درسونو مصروف شي. او یو او بله دا ده چې د نشئی توکو ضررونه ورته وویل شي او د هغو وروسته عواقب ورته بیان شي چې دغه ستونزې او دغه مشکلات لري.
او زما په خپل فکر کچیر ته په فیسبوک کې او یا په انستاګرام کې داسې ګروپونه جوړ شي چې هغوی دغه کسان چې په دغه شکل تخریبي تصویرونه او ویډیوګانې نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انستاګرام کمپنۍ ته چې هغوی بلاک کړي. داسې یو جبهه جوړول ضرور دي ځکه چې موږ ټولنه کې هم فقر ده، هم د پوهاوي کچه ټیټه ده، هم تعلیمي او تحصیلي کچه ټیټه ده. دا کوم ځوانان چې تحصیل لري او دوی د دغو نشه یي توکو په اضرارو پوه دي، دوی کولی شي چې یو شکل یو ګروپ جوړ کړي او دغه کسان چې نشه یي توکو لپاره غیر مستقیم مارکیټینګ کوي او یا ځوانانو نوي ځوانان تشویقوي دا ریپورت کړي. خو اصلي کیسه دا ده چې کورنۍ کې باید نو ځوانانو ماشومانو ته د نشه یي توکو اضرار او د غو عواقب ور وښودل شي، ورته وویل شي چې دغو شیانو سره پام وکړي چې دا ونه کاروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 نیمه منځنۍ سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی. نور زیاده وی نه دولتي موسسه ساحوي مسؤل ده چې لڅو کالو راهیسی په معتادینو پسیکور په کور ګرځي او معتاد خجی د درملنې لپاره خجینه روغتونونو ته معرفي کوي. دا وایي چې په ساحه کې معتادین زموږ پر مخ د خپلو کورونو دروازې تړي او خجینه معتادینې په ډېرې سختۍ علاج ته غاړي ږدي. دا چې نورزیا په خپل کاري ساحه کې له څه ډول ستونزو سره مخ سوې په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
منګ خو چې کله ساحې ته زو مختلف قسمه مشکلات سره مخ کیږو، هلته په دې کې منګ مختلف کورونو ته ستللی او دوی فحش وایي منګ ته، بد سلوک منګ سره کوي، کنځلې کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغه کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي او بل اکثره خلک چاقو را باسي، کنځا کوي د معتادین. بعضې داسې خراب نظرونه لري د دې په باره کې چې تاسو منګ څنګه بوزوي تر څو پورې دلته راسي خانه وینی منګه وینی منګه خو روزمره مختلف پیخو سره مخ کیږو، یعنی مختلف ساحو ته منګه زو او مختلف واقع منګه سره پیخیږي. خدای و جالب خاطره سو یو ورځ منګه یو موتات کر لاړو، دروازه مرټکوله، ایس دروازه خلاص نه کړنو، د دې منګه یو همکار ویل وای خیر د دې کور ته په دیوال باندې ورواړو نو ډیره مشکله باندې دوه کسان دلته ورته درې ده، دا یو ځان ورخطا کړي د موتات نفر کورته چودریګه څنګه دا مونږه تداوی کو نو سکلې کورته ځان ور خطا ک ال تسپیان ول یو سلور دانی سپیان یو دم په مونږه باندې راټول سو دا سلور سپیان ام د سی یو طرف بل طرف ته درې د مونږ حق پک حیران پاتې سوسیال ته دروازه نه خلاصي کې دین نه نه قلف کړي او دلته دا سپیان ټول راټول سوي دي خو نه پوي ګو څنګه چلو دا د خدای پاک رحم او سه مونږ هم د سی ودرې دوه حق پک حیران دي سپیان ته ګورو مونږ نه بيخي د سی یو حیران غوندې سوسه وس مونږ دوی سره څوک نو په خپل بیر تلاړه دا یو ډیره جالب او ډیره هغه واقع و ډیره ترسناک هغه ورځ مونږ ور سره خبرې کولې مو تاسو سره د سي د خپل لاسونه د شاته نیولې مونږ ته د سي یو څو اندازې کېدل چې د خو یو کار کوي مونږ سره نه پیګو چې دا دغمره یو لارګي راوخ کدي شانه تر سو پورې سوارو کی مونږ سره خو د دفتر له خوانه ګارد څوک نشته د خو خو سي د مونږ موټر وان زر را منډکړه لاسونه ونی ول د سي وار ته پرې نه خو د
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، حتی خامخا قاچاقبر دي، حتی ستراتیژي کارخانه موجود دي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي. خوشاو خوا غونډیان اجازه نه ورکوي چې کور خرڅ کړي. دا چې خلک ولی اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کې صد صد او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
نجیب جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاج اکبر کاکا، سلام مشی خیر بخیر خیرت دا بخیر راغلی. رضا حاج اکبر کاکا په دغه چوکۍ کې نه
خصمه ده کې نه ما خدار ته وای چې د څه لپاره درو غوښتم.
د دې لپاره مې راو غوښتې چې زیری در باندې وکم.
د څه شي زیری؟
تاره ته ویلو چې کور مې خرڅ کا. ستاد کور اصلي به شلک افغانۍ ده، خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په څلوېښت لکه رانیسي.
عجیبه ده والا، دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه بیه اخلي؟
ته نور څه کوې چې څنګه سړی دی؟ ستا کور تر نورو خلکو ګران رانیسي، ستا خو پیسې پکار دي.
هو پیسې خو د هر چا خوښې وي، بل نو زه خو ډېر ضرورت هم ورته لرم، له همدې خاطره کور خرڅوم. خو دا سړی څوک دی؟
زه هم نه پېژنم، خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي.
والا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم، خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه، زه اوس لاړم. د خدای په امان.
به مخه دې ښه حاجي صاحب.
نه پوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه. ته ودرېږه، دا د دروازې زنګ ووهم. دا څه بد سپای لري؟
السلام علیکم اشرف خان.
علیکم السلام وکیل صاحب.
جوړ خیرت دی؟ کراری ده رازا جی صاحب، چه کور ته ولاړ شو؟
سمه ده، کور ته به ولاړ شو. ته دې دا سپای ونیسه چې ومېده داړي.
رازا نه دې داړي، چه غوره شه. رازا جی صاحب دغه کوټې ته درځه. رازا پر دغه توشکه کښېنه.
خسمه ده دغه ده کښېنه.
حاجي صاحب پخوا به ښه خوشحاله وې، خو نن خفه غوندې ښکاري. ناروغه یې که بله خبره ده؟
والله نه ناروغه نه یم، خو یو اندېښنه لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی.
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده؟ خپل کور یې دی او خرڅوي یې، پیسې به یې پکار وي.
ستا خبره سمه ده، خو پر یو داسې سړي یې خرڅوي چې د نشه‌یي موادو قاچاقبر دی. ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي.
والا دا خو بده شوه.
تر بدو لا بده شوه. تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشیان شته او نه نشه‌یي مواد خرڅېږي. داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشه‌یي موادو کاروبار شروع کړي.
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی، زورور سړی دی، بیا یې مخ هم نشو نیولی. خو اوس چاره څه ده؟
چاره یې دا ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی، ستا هره خبره مني. او بل نو موږ دې هم ملګري یو.
هو انډیوال خو مې دی، خو څه به ورته ووایو؟
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه. ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې، موږ به په بلا اخته کې.
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی، ستا یې پسه، که یې په احمد خرڅوم که په محمود.
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې، ستا خبره مني. ته یوازې مخکې شه، نورې ما ته راپرېږده. که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده.
ښه سمه ده، د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو. ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه.
بس سمه ده، زه به یې خبر کړم.
السلام علیکم. ستړی مشی؟
وعلیکم السلام.
خیر راغلی؟ په خیر.
ستړی مشی؟
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي. څنګه راغلی یاست؟ تاسو کور ته چې ډوډۍ وخورو؟
نه ډوډۍ نه خورو، د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ خبر شوې چې کور دې خرڅ کړی دی.
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی، خو له یو چا سره مې وعده کړې ده.
له چا سره دې وعده کړې ده؟
والله زه خپله نه پېژنم، راهنما والا پیدا کړی دی.
رښتیا هم ته به یې نه پېژنې، خو موږ یې پېژنو. ډېر بد سړی دی.
څنګه بد سړی دی؟
د نشه‌یي موادو قاچاقبر دی او د نشه‌یي موادو څو کارخانې هم لري.
نو زه خو د نشه‌یي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم، یوازې کور ورباندې خرڅوم. حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې، خو موږ به په بلا اخته کې. که دې سړي په دې سیمه کې د نشه‌یي موادو کاروبار شروع کړه، بیا به څه کوو؟
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې پکار دي. تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور څخه رانیسئ.
که لږ پیسې دې پکار وي زه به یې په پور درکړم، که ډېرې دې پکار وي کور دې په ما خرڅ کړه.
نو دا سړی خو یې په څلوېښت لکه افغانۍ رانیسي. ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسي؟
دا کور په دومره پیسو نه ارزي، که ارزېدلی ما درڅخه رانیوه. دا سړی خو قاچاقبر دی، حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي.
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو راهنماوو کې به یې کړو. هر څومره به یې چې درلوده په هغه به یې به درڅخه واخلو.
واجی صاحب وکیل صاحب خوایی په تو راهنما وکي بای بای کو که هر څومره بای درلوده زه درې لک افغانۍ زیاتې درکوم.
ښه سمه ده، دغسې به وکوو. زه ولاکه خبرم چې دا سړی قاچاقبر دی، واده مې نه ورسره کوله. خیر اوس هم وخت شته، په هغې نه خرڅوم، په تاسو یې خرڅوم.
جنجال نه خلاص کړو.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.